په پیښور کې د مخام شپږ بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکه لرو، خو پیل خبرونه کوو. سرټکی چارواکي وايي په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو لخوا د محاصره اورګاډیو په کې د رغمل کسانو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن پر شلم ورځ هم د مسافرو او سامان وړونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده، او د پاکستان تحریک انصاف پکه خانو دغه ګوند بنسټګرو په خواني وزیر اعظم عمران خان له زندان د خوشي کولو لپاره په پیښور کې احتجاجي لاریون کړی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان امنیتي چارواکو ادا کړی چې په بلوچستان کې د وسلوالو لخوا د محاصره شوي جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي له شاوخوا 500 سوریانو یو سلو سلور راخوشي کړي او 14 وسلوالي وژلي دي. چارواکي زیاتوي چې بلوچستان په بولان ضلع کې د بلوچ وسلوالو پر ضد د پاکستان د امنیتي ځواکونو عملیات نن پر دویم ورځ هم روان دي. د تر هغه وروسته چې بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي وسلوالو پرون له کوټې څخه د پیښور پر لور تلونکي اورګاډي په بولان کې محاصره کړل او ادا یې وکړه چې سوال څوار له سمیتی او استخباراتي سرتیری یې رغمل کړی او د خزو ماشومان په ګډون یو شمېر کسان خوشی کړی دي. بیلې دا ادا هم کړی چې د نخود پر مهالي تر ډیر شو زیات پاکستانی سرتیری وژلي دي. مشال ریډیو په خپلواکه توګه د حکومتي وسلواله ډلې د داوود تصدیق نشي کولای. بل خو هم پرون ګڼ کسان د کوټې ټرین سټیشن ته ورغلل چې په محاصره اورګاډي کې د سپرو خپلوانو په اړه دقیق معلومات ترلاسه کړي. د محمد زاهد پر میوتن مشال ریډیو ته وویل چې رورې په اورګاډي کې سپرو خو د په اړه هیڅ معلومات نه لري.
زما رور دی هغه ډیوټي او ډیر لایار کې پوسټ افیس کې نه دوه کسان نور هم تاسو زموږ مې کېږه هغه یې مرا سره او یو څوک وایي را روان دي یو وایي کې اوس پر هلته مچ کې ولاړ دي ګاډي الله کې سم درک نه کیږي.
په نوښت کې بیلې د پاکستان حکومت ته اته سلويخ ساتونه وخت ورکړې او ترې غوښتي چې بلوچ سیاسي بنديان مقاومتي غړي او په زور له درکه بلوچستان سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشي کړي. خو د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوی او د بلوچستان علاوه وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته پورې جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نوي ټینګ شوی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر شلم ورځ هم د مسافرو او سامانونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. تم سرګندګي چې هم نن یو ځل بیا د دوړو خواو ولسی مشران په جرګه کې سره وګوري. د جرګې لومړی ناستا د مارچ پر 9 په تورخم کې شوه او د دروازې خلاصول په تړاو یو وړاندیزونه کړی ول. په افغانستان کې طالبانو د حکومت یو پلاوی هم په سیفرینو تکې څو ځلې له پاکستان او چارواکو سره لیدلې، خو دوړو لوري کوم پریکړه ته نه دی رسیدلې. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبرورۍ پر 20مه طالبانو حکومتي چارواکو سره د سنگرونو او تاسیساتو جوړولو پر سر ترلاسه ورسته تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د دې لارې له بندیدو سره تورخم دروازې دوړو خو ته زرګونه سامان وړونکي ګاډي ولاړ دي او دوی ته د میلیونونو ډالرو تاوان رسیدلی دی. د پاکستان تحریک انصاف مخکخانو یو ځل بیا د خپل ګوند رهبرو د هغه واده په خواني وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. پرون په پیښور کې د صوبایي کابینې او د خیبر پختونخوا اسمبلی حکومتي غړو د عمران خان د زندانی کېدو پر ضد له اسمبلی څخه تر پیښور های کورټه پورې احتجاجي لاریون وکړل. هغوی غوښتنه وکړه چې د عمران خان دغه د میرمن بشرا بیبي او د تحریک انصاف د نورو مشرانو غړو پر ضد جوړې مقدمې دې ختم او هغوی دې خوشي شي. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د 2023 کال د مې پر 9 نیول شو، خو سپریم کورټ دغه گرفتاری غیر قانوني ګرځول او د خوشی کولو امر یې کړو. داغه د ماغه کال په اگست میاشت کې عمران خان د درغلیو په وکځه کې بیا ونیول شو چې تر اوسه د راولپنډای په اډیاله زندان کې بندي دی. ورسته داغه پر ضد نورې قضیې هم جوړې شوې چې په ځینو کې عدالتونو د خوشی کولو امر کړی دی. عمران خان پر ځان لګیدلي تورونه ردوي او وایي چې پر ضد یې دایر شوې ټولې قضیې سیاسي انګیزه لري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نجونې او ښځې له وحشتناکو پریکړو سره مخامخ دي. انټونیو ګوتیرش دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیشن 9 غونډې ته په وینا کې کړي. نوموړي ټینګار کړي چې هیوادونه او دولتونه باید وهڅول شي چې د ښځو پر پرمختګ پانګونه وکړي او هغوی ته لومړیتوب ورکړي. افغان طالبانو د 2021 کال په اګست کې د افغانستان د واک له ترلاسه کولو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، وروسته د هغوی پوهنتونونه هم بند کړي او د کار په ګډون یې په بیلابیلو ټولنیزو چارو کې د ښځو فعالیت محدود کړی دی. او اروپایي اتحادیې ویلي د فولادو او المونیم په اړه د امریکا د پراخو ټکسونو په ځواب کې بال اپریل میاشت څخه په امریکایي توکو د 26 بلین یورو په ارزښت مالیه لګوي. دا په داسې حال کې چې امریکا ته د فولادو او المونیم تر پر ټولو وارداتو د 25% ټیکسونو دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ټرمپ امر له نن څخه عملي کیږي. د اروپایي کمیشن مشر اورسولا وان ډیر لاین نن په بیان کې وویل چې د اپریل پر لومړۍ نیټه به پر امریکایي محصولاتو د مالیو نوې لړۍ معرفي شي. روټرز اجانس لیکلي اروپایي ټولنه غواړي په امریکایي توکو د امریکا د ټیکسونو یا تعرفو مساوي ټیکسونه ولګوي. د اروپایي اتحادیې د مشر په بیان کې دا هم راغلي چې په معنا لرونکو خبرو اترو کې برخه اخیستو ته چمتو ده او دا چې د اتحادیې د سوداګرۍ کمیشنر ته دنده سپارلې چې له امریکا سره د ستونزو د هواری په مخه خبرې بیا پیل کړي. د مشال ریډیو د خبرونو پای وردن کو مشال ریډیو ته وګي پروانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په بولان کې د بلوچ وسلوالو لخوا د محاصره اورګاډي او پکې د رغمل کسانو د خوشي کولو لپاره عملیات نن پر دویم ورځ هم روان دي. پرون د کوټې په ټرین سټېشن کې یو کس مشاله لوته وویل رور یې په اورګاډي کې سپور او د په اړه هیڅ معلومات نه لري.
مجرور وطن دغه کې سی بي دغه ټیم سره نو سوال اول نه ساخه وی راځي راځي خبر نه سه.
د خیبر پختونخوا اسمبلی حکومتي غړو پرون په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف د بندي بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره لاریون وکړ.
خان صاحب او خان صاحب کوم کور والا دا د هغه رهایی مونږه مطالبه هم کوو او مونږه وایو دا انتهایی ناجایزه روانه ده.
او د اقتصادي چارو یو په هوایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت تړل کې دو تر بل هر چا زیات نقصان پښتنو ته کیږي.
د ټولو نه غټ نقصان مونږ ته کیږي پښتنو ته. هغه اړم چې کوم د پښتنو پات ته نو هغه ته کیږي.
هله د مشال رادیو سره اوسه. اورنۍ موضوع تر ازو د بلوچستان په کچي یا بولان ضلع کې د بلوچو وسلوالو پر ضد د پاکستان د امنیتي ځواکونو عملیات نن پر دویم ورځ هم روان دي. د بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالو پرون له کوټې څخه د پیښور پر لور تلونکې اورګاډي په بولان سیمه کې په یو ټنل کې دننه محاصره کړې او ادعا کوي چې له سلو زیات امنیتي استخباراتي سرتیري یرغمل کړي دي. بلخوا د پاکستان امنیتي چارواکو ادعا کړې چې د جعفر ایکسپرس نومي اورګاډي له شاوخوا 1500 سپرلیانو یو سلو څلور را خوشی کړی او شپاړس وسلوالي وجلې دي. تفصيل ایوب ترين راکوي.
د بلوچستان د ضلع کچې د مشکا په سیمه کې د هغه وسلوالو په ضد د امنیتي سرتیرو لخوا عملیات یا آپریشن اوسم روان دی. چا چې د مارچ په 18 نیټه جعفر ایکسپرس یا اورګاډ باندې برید کړی او د سلو څخه زیات مسافران د يرغمل کولو ادعا کړې وه. د چارواک په خبره چې جعفر ایکسپرس د کوچ څخه د پېښور په لور روانو چې ناڅاپه وډاډر ته چیرمه د مشکا په غرنۍ سیمه کې پر هغه باندې وسلوال برید وسو. تېر شپه ناوخته د امنیتي سرتیرو په خبره چې د جعفر ایکسپرس یو سل څلور سوالیانې د وسلوالو څخه را خوشي کړي دي په کوم کې چې د 50 څخه زیات په بېلابېلو موټرانو کې وکوټ ته را رسولي دي. وکوچ ته در رسیدو پر مخال ځینو مسافرانو د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د ناصرګندو وسلوالو لخوا د ډزو وروسته جعفر ایکسپرس د مشکا په غرنۍ سیمه کې په یو ټنل یا سورون کې درول سوی دی. یو مسافر غلام نبی وایي چې د پنیر وروسته بیا د وسلوالو لخوا پر اورګاډي ډزې پیل شوې.
پنیر څخه آگے چلے گئے ہم لوگ گاڑی پہ بس پھر پتہ چلا کہ بھائی گاڑی رک گئی ہے
بس پھر پنیر د سیمه څخه چې مخته اورګاډو لاړه نو معلومه سو چې اورګاډو درېدل. دا غوړسته د دې په اساس وی او زیات تکان کېدل خدامي ونه لیدل چې څومره کسان زکه چې د ویری لامل سوالیانو سرونه چټکړو
ګاډیو کې نشي بیٹھنے لګې.
د دې خلمخه د کوچ د اورګاډي پر سټېشن یا تمځای باندې د جعفر ایکسپرس د سوالیانو خپل خپلوانو د تیرو څو ساعتو راځي منتظر وو. په دوی کې ځینې و مشال جوړو ته وویل
مینه محمد خان دی مجرور وطن له دغه کې سی بي بس تل کوی علاوه نه سر څلور بجې
مچکی الاڈ دی گاڑی والا کے سم درک نہ کیجیے.
یو شی هم نه درشي.
بل پلو ته د امنیتی یا سکیورټی ادارو لخوا ویل شوي دي چې تر اوسه د وسلوالو د ولکې څخه یو سل څلور سواریان را خوش کړي دي، په کوم چې اتیا مسافران د مالګاډي د لارې د مچوه ریلوې سټېشن ته را رسولي دي. په دوی کې د نارینهو تر څنګ ښځې او ماشومان هم شامل دي. په کوټه کې د اورګاډي د ادارې د چارواکو په خبره چې اووه پنځوس مسافران یې نن سهار وختي د بسانو د لارې و کوچ ته را ورسول. که څه هم تر اوسه د دې پېښې د تلفاتو په اړه څه دقیق معلومات یا شمېره نه ده څرګنده سوې، خو په پېښه کې زخمیان شوي ولس کسان یې د کوټې او سیبي و بېلابېلو اسپتالو ته رسولي دي. بلخوا د چارواکو لخوا د دې برید په کلکه سرغندنه سوې ده او ویلي دي چې د ترګري دا پېښه هېڅکله د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچي تر څنګ د کورنۍ چارو د وفاقي وزیر محسن نقوي لخوا په خپور شوي جلا جلا بیانیو کې زیاته سوې ده چې د وسلوالو په ضد به تر هغه وخت پورې جنګ روان وي چې تر څو یې په صوبه کې امنیت نه وي ټینګ کړی. یادې وي چې بلوچ وسلوالي ډلې بیل یا بلوچ لیبریشن آرمی د مارچ په یولسمه نیټه د دې پېښې ذمواري قبله کړې او امنیتي سرتیرو ته یې په لویه کچه د زیان رسولو ادعا کړې وه. د بیل د بیان له لورې په ټولنیزو رسنیو په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي وو چې دوی د جعفر اکسپرس عادي مسافران نه یوازې خوش کړي دي، بلکې د سلو څخه زیات امنیتي ادارو کسان یې یرغمل کړي دي. یادوي چې تېر کال د نومبر د میاشتې په نهمه نیټه هم د کوټې د ریلوې سټېشن یا تمځای باندې هغه وخت یو ځانمرګي برید شوی و کله چې جعفر اکسپرس د کوټ څخه د پېښور په لور روانېدونکی و. په یاده پېښه کې شپږ سوارلیان مړه او د شپېتو څخه زیات نور زخمیان شوي وو. وروسته د هغه پېښې ذمېداري هم بیلې قبله کړې وه او دا ادعا یې کړې وه چې په هغه پېښه کې یو امنیتي سرتیرو ته لوی زیان اړولی و، کوم چې د دوی په خبره د تربیې وروسته بیرته د هېواد و نورو برخو ته روان و، خو د امنیتي ادارو لخوا دا ادعا په کلکه سره رد شوې وه.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د پاکستان د ریلوی یا اورګاډو محکمې له پېښور کوټې ته د تلونکي اورګاډي جعفر اکسپرس تګ را تګ تر درو ورځو پورې ځنډولې دی. محکمې ویلي چې دا بندیزې په عارضي توګه لګولې او له دې سره د هېواد له نورو برخو څخه هم بلوچستان ته د ټولو ریلګاډو تګ را تګ تر هغې ځنډول شوی دی چې تر کومې په سیمه کې د امنیت حالت ښه شوی نه وي. په دې اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان د ریلوی د محکمې له چارواکي سره مرکه کړې ده. نورازی وایورو.
زمان نور محمد دے زدل تکی ہیڈ ٹکٹ کلیکٹر جاب پمپ اسٹیشن ماندے سنگ اچ پرون دا واقع شوی دا نمون تا کم دا کم لسٹو نمون تا ملو شو تا غیب مطابق ماندے مونگ یو ہیلپ ڈیکس جوڑ کو چی کم کم خلق دی پکی تا غیب چی کم در رشتہ داران بار بار انفارمیشن اخلی مونا خپل موبیل نمبر انکوائری نمبر ہر سم ورکڑی دی او غا خلق سر مونگ پر اب تک یو خلق دیر زیاد پریشان دی نو خپلوانو دا پارا چی کم انفارمیشن مونگ لالی مونگ تا غیب پر وائٹ کیو لگی ری چوبیس گھنٹوں لگی ری زمون شب روز
مکمل
ریزرویشن شوی دا کرن ٹکٹ والے نه دی جی دا ایڈوانس بکنگ چې کم کای کنه دوت بدری سلو سلو مخ کې دا کسانو لیست بیا شوی دی جی او د پېښور ډویژن چې لکه زمو د سیمې پکې ټول سلور کسان دی یو د ټیکسیټی دی یو د پېښور دی او دوه د نوشیر دی د دې لیستونو په مطابق نو دا سلور کسان دا زمونږ د دې صوبې سره پېښور ډویژن سره تعلق ساتي د دې خلک موږ سره بار بار په کنټیکټ کې دي او چې څه انفارمیشن ملوي کې موږ ته ورکوب سر
خاجي او دې کې عام وګړي ډیر دي کنر د فوج د اف سی کسانو په کښته دي
ګڼ شمېر خلک ته پکې جی مختلف قسم خلک دي ځکه چې دا واحد بلوچستان د ټول لکه پاکستان سره دا یو واحد ذریعہ ده د ریل د ترانسپورټ
د جعفر اکسپرس
جعفر یو واحد داسې غره کنه نو ګنشمیر خلک ته پکې دي کې سیویلی نیم دی پکې ډیر زیات ملټری د خلک هم دی پکې
او انت چې صاحب ډیر ترش نو تاسو رابطه سوق کوي څنګه کیږي ځکه چې
نو تاسو مو کنټرول افیس دی جی کنټرول افیس نو ته به انفارمیشن چاغی د سری سیف کېږي هډ کوارټر نه هغه زمو کنټرول افیس ته شیر کوي کنټرول به مو تر کې به مو خلکو ته ورکو جی
ډیر پښتنه کوم د دغه واقعې نه پس تصویر لو درته اوس متاثر شوی د کنه روټین کوم
سر د کوټ ایکسپریس باندې خو درې ورځې لپاره بندیزو لګیدل لکه درې ورځې لپاره موتل کو سرویس کوټ ایکسپریس والا نور چې د رمضان میاشت او رمضان میاشت کې زموږ پسنجر ډیر زیات نه بل د سکولونو ایگزام وغیرہ دي نو د پسنجر اغه رنګرش د دې طرف نه د څه خاص نشته دي
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
مشال ریډیو ته غوږیدونکو پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا صوبایي سملای حکومتي غړو او د صوبایي کابینې غړو د پاکستان تحریک انصاف د رهبر عمران خان د زندانی کېدو پر ضد له سملای نه تر پیښور های کورټ پورې احتجاجي لاریون وکړل غوښتنه کوله کول چې عمران خان او دغه د میرمنې بشرا بیبي پر ضد د جوړې مقدمه ختم او غوښتي خوشي شي په دې اړه تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبريال غلام غوس راکوي چې د احتجاج کوونکو په غږونو پیل کړي
خبر کې دا احتجاجي لاریون د پښتونخوا د کابینې او د صوبایي سملې غړو د خپل غوند رهبر عمران خان او د غوند د نورو غړو د زندانونو نه د راخلاصولو په هدف تر سره کړو په دغه مهال د صوبایي سملې غړي آصف محسود د احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
د دموګر د پروینشل اسمبلی د بلډینګ نه واخله تر های کورټ پر او په دغه ټول پارلمنټریانز چې سورہ دموګر برګری دي په دغه شرکت کړو او مین دموګر مقصد د خان صاحب ریحي وو او دموګر چې کوم د خان صاحب او د خان صاحب چې کوم د کور والا دا بشرا بیبي د اغه ریحي مونږه مطالبه هم کوو او مونږه وجد انتهایی ناجایز روانه ده دغه سره او سره سره چې کوم د مونږه ورکران دغه دی په تحویل کې اغستې دي یا ورکرانو سره کوم ظلم کوي لګیا دي دا په ملک په جمهوریت ملک کې دا کارونه نه کوي
یاد دي وی چې د جنوري په 18 په القادر ٹرسٹ قضيه کې عمران خان ته د 14 کلونو د بند او د هغه میرمن بشرا بیبي ته د 2 کلونو د بند سزاګانی او رولې شوې وي خو پاکستان تحریک انصاف وایي د عمران خان او بشرا بیبي په ضد جوړی شوی مقدمه په انصاف نه بلکې په سیاسي انتقام مبني دي د صوبایي سملای غړی او د وزیر اعلی سلاکار امجد علی د پیښور د احتجاجي لاریون پر مهال مشال ریډیو ته وویل
یو خود ټول نه غټه خبره ده د احتجاج اغه حلقې چې کم ځانته طاقتورې حلقې وای چې اغوی عدلیه اغوی الیکشن کمیشن او د ټول ادارې یرغمل کړی دي د غو ایکسپوز کول دي چې خلکو ته کم اس کم پته ولګي چې کم خان صاحب باندې کیسونه دي اغه نه حق په جیل کې بند دی هغه د سي کیسون دي چې دا غي سب بنیاد نشته دغه شاندي بشرا بي باندې چې کم کیسونه دي دا غي سب بنیاد نشته نمونګه عدلی ته هم دا پیغام ورکاو او عدلی ته هم دا ریکوست کو چې تاسو کم اس کم په مرټ باندې دا کیسونه وای
د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وای د اختر روستو بعد خپل وند د رهبر د راخوشي کولو او په هیواد کې د روان سیاسي صورتحال په اخله د حزب اختلاف د ګوندونو سره په شریکه یو تګلارې جوړوي صوبایي وزیر مینا خان اپریدی په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
دفتر نه بعد ان شاء الله تعالی مونږ زو کوشش ته چې ګرین الاینس جوړ شي او پای کې چې څومره اپوزیشن جماعتونه دي هغه راغون کړي شي په یو پلیټ فارم باندې او زموږ امید ده ان شاء الله چې پای کې به مونږ تعالی کامیابی هم راکړي مختلف جماعتونو سره زموږ د پارټي قیادت میټینګونه کوي او کوم چې ګرین الاینس شو او پای کې قیادت په سب باندې هم متفق شو نو پای باندې په ټول پارټي متفقي او قیادت د عمران خان دی عمران خان صاحب چې په سب باندې هم ایګری کیږي په سب هم راضي کیږي نو پای باندې امن نو ستکنه
د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وای د خپل وند رهبر عمران خان د راخوشي کولو لپاره به خپل احتجاجونه هم جاری ساتي او د دې هدف تر لاسه کولو لپاره په سپریم کورټ کې د عمران خان د سزاګانو په ضد اپیلونه هم داخل کړي دي د پاکستان د حکومت الیکشن کمیشن او عدلیه لخوا د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو د دې تازه احتجاج د تورونو په اړه سر ردعمل مخې ته نه دی راغلی، خو له دې وړاندې حکومتي چارواکو ویلي وو چې د تیر کال انتخابات په شفافه توګه ترسره شوي وو او په عدالتونو کې د تحریکي انصاف په اړه شوي فیصلې د آئین او قانون په رڼا کې شوي دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر محمد اورنگزیب ویلی دی چې په لومړي ځل پاکستان افغانستان ته بورا یا چینی په قانوني ډول لیکدول شوی دا. نوموړي پرون له پاکستانی شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د ملک د اقتصاد ترڅنګ له افغانستان سره تجارت هم خکېدو خواته روان دی. د اقتصادي چارو ځینې پوهان بیا د پاکستان افغانستان ترمنځ خراب اړیکو ته پکتو وایي چې دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت نه کېدو تر ټولو زیات نقصان پښتنو ته کیږي. تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر محمد اورنگزیب ویلی دی چې افغانستان ته په لومړي ځل چینی یعنی بورا صادره شوې ده او کچاکی نه دلګل شوې. خغه د اطلاعات وزیر اتا تارر سره په 11 مارچ په یو ټلویزیونی وینا کې ادعا وکړه چې د پاکستان اقتصاد پیاوړی کیږي او بیلابیل سروي هم دغه خبره پخلی کوي. خغه وویل چې افغانستان ته د چینی صادرولو سره د ملک اقتصاد ته ډیره ګټه رسیدلې ده او ښې پایلې مخته راغلې دي. د خزانه وزیر وویل
آپ ان سب سرویز کو دیکھیں
دا ټول سروے چوغره نو د خدای په فضل دا د اخستونکو او تاجرانو باور زیاتې دوته اشاره کوي. چینی خغه رښتینو تاجرانو ته ورکول کیږي چې په مارکیټ کې خرڅوي. د قانون نه سرغړاونه په تور شپږ د چینی میلیونه تړل شوی دي او 2.5 کروڑ جریمه پرې لګیدلې ده. دا ځل چینی افغانستان ته کچاکی نه دلیګل شوی بلکې صادره شوی ده. د چینی پیداوار هم 5.5 میلیونه ټنه دی. په ملک کې د خپل ضرورت پوره کولو لپاره په کافي مقدار کې چینی شته. په پاکستان کې د روژې په میاشت کې د چینی بیا زیاته شوې ده او په ډیرو سیمو کې په 100 او 150 روپۍ کیلو چینی خرڅیږي. د خزانه وزیر ټلویزیونی خبری غونډې ته وینا هم په دې ته نظر کې وکړه او د افغانستان سره د تجارت په اړه خوشبینی ښکاره کړه. خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفارتي اړیکې زیاتره وخت خرابې وي ځکه د دې دوو ګاونډي هېوادونو ترمنځ تجارت هم هغسې نه کیږي څنګه چې پکار دی.
زما خیال دی چې زمونږ د هغوی ټریډ والیوم د 6 بلین ډالر دی خو څه نه څه داسې کار وشي چې زمونږ تعلقات خراب شي. د دې خبره دې هدف ټیک ده چې مونږ یې ته ایکسپورټ کړی هغوی ته خو هر څه پکا دی. ګوره مونږ سره غنم لګیا دی خرابېږي کوم چې کیرټیکر ګورمنټ کې راغلي مو خپلو مشو نو پکار دا و چې مونږ دام ولا ورکړی وی اسپیشلی د فاټا او د خیبر پښتونخوا اکانمي خو هغوی سره انټرلینک ده چې دا شانتي حالات جوړ شي د ټولو نه غټ نقصان مونږ ته کیږي پښتنو ته او هغه لم چې کوم د پښتنو پارت دی نو هغه وی تکیږي.
اقتصاد پوهان وایي چې د افغانستان سره ترانزیت ټریډ اګریمنت نه هم سمګلران نه وړه ګټه پورته کوي او د دې تړون لاندې افغانستان ته لګل شوی توکي بیرته په کچکی توګه پاکستان ته راوړي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورسپانې د اقتصادي چارو رپورټر خالق کیانی مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت ضروری دی او دا نور هم حقیدای شي خو کار غواړي. وزیر وایي چې مونږ افغانستان ته چینی لیږلې ده نو زما سره څه وجه نشته چې د هغه په بیان شک وکړم. د تورخم لار د 1 فروری رسې تړلې ده خو دا چینی تر هغې وړاندې لیږل شوې وه. د پاکستان او افغانستان اړیکې کله ډېرې ښې شي او کله ډېرې خرابې شي خو دواړه ګاونډیان دي او ګاونډي څوک بدلولی نه شي. دواړه مجبور دي چې د یو بل سره واوسي. د دوی ترمنځ چې څومره قانوني تجارت کیږي نو دواړه هیوادونو ته ګټه رسیږي. د خزانه د وزارت د ارکامو تر مخه له پاکستان نه افغانستان ته د روان مالی کال په لومړیو 2 میاشتو کې د 550 میلیونو ډالرو توکي لیږل شوي دي. تیر کال په دومره موده کې صرف د 288 میلیونه ډالرو توکي له پاکستان نه افغانستان ته لیږل شوي وو. له دې نه دا ظاهریږي چې د اړیکو خرابېدو باوجود د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت په زیاتېدو دی. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي په ډېر اسماعیل خان کې د بیا دیارلس کلنې نجلۍ په سوره کې تر ورکولو وروسته یې پلار ځانوژنه کړې ده. دا غزلې د پولیسو مشر سجاد احمد مشالړو ته ویلي چې د محمد عادل په نوم د بګواني شمالي سیمې یو اوسیدونکي د مارچ پر 9مه هغه مال ځان وباجه کله چې ځینو ځایي مشرانو دغه د دیارلس کلنې لور په سوره کې د ورکولو پرېکړه وکړه. نوموړی زیاتوي چې تر پیښې وروسته یې تورن کسان نیولې دي او له عادل څخه اغستې روپۍ ترې هم تر لاسه کړی دي. تفصیل زمون خبریاله خالدہ نیاز را کوي.
د مارچ په 11مه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي شهلا بانو په دې اړه صبح اسمبلی کې توجه دلاو نوټس هم جمع کړی دی چې پکې ویلي سوري رسم لاندې د جنکو ژوند تباه کولې شي، باید په دې خبره وکړل شي. د ډېر اسماعیل خان ضلع پولیس افسر سجاد احمد مشال ریډیو ته ویلي د عادل د لور واده کې د د وراره یوې جنۍ سره ځنی غیر اخلاقی حرکتونه کړی وو چې د جنۍ کورواله پی خفه وو. وروسته د جنۍ کورواله ځنی مشرانو په ذریعه نه صرف عادل باندې شپږ لک روپۍ جرمانه ولګوله، بلکې د د یو لور یې هم سورا رسم لاندې غوښته او په دې اړه د دنا سټام باندې ګوته هم لګولې وه. نوموړي زیاته کړې عادل لور سره کې ورکولو باندې رضا نه وو او خودکشي نه وړاندې یو وایس میسج پریښو دی چې پکې ویلي د دوی هر څه کې هیڅ قصور نه وو او دا چې ملزمانو ته دې سزا ورکړل شي.
چې کچری دی دا خبره پولیس ته کړې وي او یا دا چې کوم چا خودکشي وکړه عادل، نو دا خبره پولیس ته رسولې یا بل چا مشران رسیدلې، نو دا به مونږه بر وخت دی کې کاروایم کړو او دا څه خبره بنو شوې دا خبره به دې زیاته نه رسیده. خو چونکې دا فیصله دا صدا سينه و چې په پنچایت کې یا پوجره کې یا په جمعات کې دا فیصله کړي، بلکې وکور کې دن نه په بیٹک کې دا خبره کړي وي چې دا غي بل چا ته پته هم نه ونه پولیس ته پته. خو موجود دا غي نه چې کله پولیس ته پته ولګي، نو تقریبا په 15-20 منټ کې پولیس ډېر کوئیک اکشن وکړو، کاروایو کړل، اف آی آر هم کړلو، کسان هم گرفتار کړل، د پی سی ایم ریکور کړل.
سورا رسم لاندې د پاکستان جنسیمو کې جرګا د سزا پتوګا د چادلور یا خور د جبري واده حکم ورکړي او دا جنې د شپې په تیارې کې د کور څخه رخصتولې شي. اکثره کیسونو کې د سړو د جرم سزا په توګه یا دښمنۍ ختمولو د پاره هم جنکۍ سورکې ورکولې شي. د خزو د حقوقو فعال نوشین اورګزی وای پټورنه کې ټول رسمونه او ریواجونه د خزو ضد دي، د کوم اعلان دي چې خزې د بنیادی حقوقو څخه محرومه ساتلې شي.
کله د سیوی چپلار بل واده کوي لور ویر کی لایک ادله بدلی وشوه، اندسي کا د ما کور کې سړی یو ګناه جرم وکي نو خلک یې چې قتل وکي نو اسلام کې مشته دیت ور کوي. دی وی چې پیسې شپلې یا سامان شو یا خزې یو شی دی دا ورکه د کور کې اسیم بس سبب یې ورکه نن به ورکه دا خو یو ورکون او شیز دی. نو هغه باندې دو بیا یې سه مخکې ومو دښمنی ختم شي. افسوس خبره ده دی پڑھا لکھا معاشرہ د شیز خپم سه ایکسپټ کړي، بدلا هم ایکسپټ کړي سی یو بل تویر کې په دښمنی بنی خزا هم ورکه.
په قانون کې یو جنۍ سره کې ورکول باندې سمرا سزا ورکول شي. په اړه د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان وایي
د کریمینل لا امندمنت 2005 تر مخه په پاکستان پینل کورټ کې سیکشن 310 ا انزټ شوی دی چې پاغي کې دا وایي چې سوک هم یو پیمل چې دا نو د سوله په بدل کې چاته نشي ورکولې، کو سوک دغه سی کینو دا غي د پاره وکاله سزا ده او کم نه کم درې کاله سزا ده او جرمانه به هم دغه سی دی چایلډ میرج ریسټرینټ ایکټ 1929 کم چې په مختلف وختونو کې امند شوی دی ترمیم شوی دی پاغې کېم چونکې په سوره کې همیشه ماینر جنکی چې دي نو دا ورکي نو دا د دی چایلډ میرج ریسټینټ ایکټ خلاف ورزی ده او دا مکمل بند او په دې کې هم درې کالو پورې سزا ده.
د ښځو د حقونو فعالانې وایي په قانون صحیح عمل درآمد نه کېدو او د ښځو حوالې سره منفی ټولنیز رویو د وجې اوس هم د سوري رسم په ټولنه کې موجود دی. باید د دې مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه به درته واورو. پاکستان امنیتی چارواکو ادعا کړې چې په بلوچستان کې د وسلوالو لخوا د محاصره شوي جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي له شاوخوا 1500 سورلیانو یې 1400 راخوشي کړي او 14 وسلوال یې وژلي دي. تر هغه وروسته چې بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمي وسلوالو پرون له کوټې څخه د پېښور پر لور تلونکي اورګاډي په بولان سیمه کې محاصره کړې وه. دا یو کړه چې 214 امنیتي او استخباراتي سرتیري یرغمل کړي او د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر کسان خوشی کړي دي. په یوه وخت کې بیلې د پاکستان حکومت ته 30 ساعتونو وخت ورکړی او ترې غوښتي چې د بلوچ سیاسي بندیان مکاموتی غړي او په زور له درکه بلوچستان سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشی کړي. خو د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوی او د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته پورې جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نوی ټینګ شوی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر شلمه ورځ هم د مسافرو او سامان وړونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. اتمه سرګندېږي چې هم نن یو ځل بیا د دواړو خواوو ولسي مشران په یوه جرګه کې سره وګوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د دې لارې د بندېدو له بندېدو سره تورخم دروازې دواړو خواوو ته زرګونه سامان وړونکي ګاډي ولاړ دي او دوی ته میلیونونه ډالر تاوان رسېدلی دی. پرون په پیښور کې د صوبایي کابینې او د خیبر پختونخوا اسمبلی حکومتي غړو د عمران خان د زندانی کېدو پر ضد د اسمبلی څخه تر پیښور های کورټه پورې احتجاجي لاریون وکړ. هغوی غوښتنه وکړه چې د عمران خان د هغه د میرمنې بشا بیبي او د تحریک انصاف د نورو مشرانو غړو پر ضد درج مقدمې دې ختم او هغوی دې خوشي شي. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان اول د 2023 کال د مې پر 9 او بیا د هماغه کال په اګست کې درغلی او په قضیو کې گرفتار شوی چې لا هم د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندي دی. عمران خان پر د لګېدلي تورونه بې بنیاده بولي. او اروپایي اتحادیې ویلي د فولادو او المونیم په اړه د امریکا د پراخو ټیکسونو په ځواب کې بل اپریل میاشتې څخه پر امریکایي توکو د 26 بلین یورو په ارزښت مالیې لګوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ته د فولادو او المونیم پر ټولو وارداتو د 25% ټیکسونو د هغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر له نن څخه عملي کیږي. د مشال ریډیو لن خبرونه او سیوبلا نړیوال موضوع. د امریکا لخوا د اوکراین د جګړې په تړاو د دیرشوزنی اوربند له وړاندیز یو ورځ وروسته روسي او اوکراین پر یو بل حمله کړي دي. د غبریدونو کې مرګ ژوبلا او مالی زیان اوخته دي. پرون د سعودي په قربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د دیرشوزنی اوربند وړاندیز وکړل چې اوکراین یې منلو ته چمتواله وخود. تفصیل له اسد الله لودین اورو.
روسي او اوکراین د دوی ترمنځ د اوربان تر وړاندې 100 ساعت وروسته تیر شپه یو پر بل هوایي بریدونه کړی دي. د روسي دوه توغندي د مرکزی اوکراین پر کریوري خار لګیدلی چې د دې خار د والی سرهی لیساک په وینا یو تن پکې وجل شوې دی. د روسي بل هوایي برید د اوکراین پر بندري خار او دسي باندې شوې چې د یوې بارون کې بیړۍ څلور تن عمله پکې وجل شوې ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو ویلي د دوی د هوایی دفاع سیستم د روسیې د بریدونو پر مهال فعال وو او یو شمیر بریدونه یې شن کړی دي. د اوکراین پر خارکیف ښار هم د هوایی بریدونو راپورونه ورکول شوي او د کیف ښار شاوخوا لسو سیمو کې تیره شپه د هوایی بریدونو د خطر زنګونه وهل شوي دي. دا بریدونه څو ساعت وروسته تر هغه وشول چې اوکراین او متحده ایالاتونو د سعودي عربستان په کوربتوب په جده کې د لوړې کچې خبرې پای ته ورسولې. بلورتا د روسیې دفاع وزارت هم ویلي چې د هوایی دفاع سیستم تیر شپه شپږ بی پیلوټ الوتکه نسکوري کړی دي. دغه وزارت ویلي چې یو بی پیلوټ الوتکه د کریمیا ټاپو وزمي او 15 نورې د تور سمندرګي پر فضا وشتل شوې دي. روسي چارواکو دغه راز ویلي چې د خپل خاورې په لویدیځه سیمه کورس کې د اوکراینی ځواکونو په ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی. روسیا غواړي چې دغه سیمې څخه اوکراینی ځواکونه وباسي. دغه ځواکونه 13 اگست میاشت کې کورسک ته ننوتل. د دواړو هیوادونو تازه بریدونه داسې مهال تبادله شوي چې د سعودي عربستان په کوربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د 13 ورځنی اوربند وړاندیز وکړ. اوکراین دغه اوربند ته چمتووالی وښود چې سملاسي امریکا بیرته ورسره د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو د پایل اعلان وکړ. که څه هم د روسیې لخوا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویل شوی، خو رویټرز اژانس د یو شمېر روسي سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، د روسیې ولسمشر دغه وړاندیز ته لیوالتیا نه لري. دغه سرچینو ویلي چې روسیا یو شمېر ضمانتونه غواړي او په دې لاټه کې ده چې ټولې اندېښنې باید رفع شي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي هغه به راتلونکو ورځو کې له پوتین سره خبرې وکړي ترڅو د وړاندې شوي اوربان په اړه د هغه ژمنه ترلاسه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا بیانن خبریالانو ته ویلي د اوکراین او هلته د جګړې د درولو په اړه پریکړه خپله د روسانو کار دی.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې په سوریې اشام کې میشت ارمنیان هیلمن ول چې د ولسمشر بشر الاسد د واکمنۍ په ختمېدو سره به د اقلیتونو ژوند خشي، خو په هغه وخت کې د تاوتریخوالي وروسته پیښو د عیسوي لږکي د خپل امنیت له پلوه ویرولې دي. په 2011 کال کې د کورونا جګړې له پیل څخه مخکې اټکل کېده چې په سوریه کې له 1 لک څخه زیات ارمنیان ژوند کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو رپورت برابر کړی چې مهم ټکی له شاهین بنیری ورو.
د سوریې چارواکو د لویدیز لاتاکیا ولایت کې د پخوانی ولسمشر بشر الاسد د وفادارانو په وړاندې پوځي عملیات پای ته رسولې دي. د جګړې سورز دوام وکړ او په نتیجه کې د اسد د پلوي علوي اقلیت شاوخوا زرو ملکی وګړو په ګډون له 1500 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو سارون کې ډلې ویلې دي چې د ډیرو وجنو ذمہوار امنیتي ځواکونه دي. روان تاوتریخوالی په ټوله سوریا کې ټکانونه راپارولې دي. د سوریې اقلیتونه یا لګکی په تمو چې د اسد واکمنی به نسکور شي او د نوی پیل سره به د هیواد د متنوع ټولنې ساتنه وشي. اگر چې نوی واکمنانو د قامی او مذهبي اقلیتونو د ساتنې ژمنه کړې ده، خو د شمال لویدیز خار لاتاکیا کې د نخطو پترس کې د دوو ارمینیانو د وجنې راپور د کوچنی ایسوی اقلیت د غړیو او بیرا ډیره کړې ده. په کال 2011 کې د کورنۍ جګړې له پیل څخه مخکې اټکل کېده چې په سوریا کې له 1 لک څخه ډیر ارمینیان شتون لري. د ارمینیا حکومت اوس په دې باور دی چې له 1500 څخه ډیر ارمینیایي وګړي ارمینیا او نورو خوندي ځایونو ته پکړه شوي دي، خو 1500 په سوریا کې پاتې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یې سره په خبرو کې زنو ارمینیانو ویلي دي چې د حکومتي ځواکونو او علوي اقلیت ترمنځ د لنخطو ورستو دوی له سوریا څخه د بهر وتلو یا په بهر کې د چا سره د تماس نیولو لپاره ویره لري. دوی زیاتوي چې ځواکونه له ټینګونو سره کلیو ته ورننوتی او ندی خبر چې تر اوسه څومره خلک وجل شوي دي. بل خو د مارچ په 10 نیټه د رویټرز سره په یو مرکه کې د سوریې لنډمهاله ولسمشر احمد الشرع ویل چې د علویانو ډلهیزو وجنو د سوریې د یووالي لپاره داغه هسه د ګواخ سره مخ کړی دي. نوموړي هوټ تکرار کړ چې د قتل عام ذمہواري خپل متحدین هم وی سزا با ورکوي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د خیبر پختونخوا د ټانک ضلع اوسیدونکو پرون مشالو ته وویل چې د سیمې امنیتي حالات خراب شوي دي چې په وجه دوی ژوند له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. هغوی له پوځ او پولیس چارواکو وغوښتل چې د امنیت ټینګولو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. بلخوا د ټانګ انتظامي چارواکي وایي په هغه ضلع کې پوځ او پولیس په ګډه د امنیت ټینګولو لپاره لګیا دي او د وسلوالو خلاف یې دفاعي عملیات پیل کړي دي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع اوسېدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د ګومل کوټ اعظم سیمې یو اوسېدونکی په خپله سیمه کښې د بدامنۍ حالات په دا رنګ بیانوي.
حکومت نا مطالبہ دادو عام خلک دے ابو دین رشتہ نہ درد پارز
دے ٹانک ضلع یو مشر محمد ندیم عوام دوست ویائی چې د ضلع او سې دن کی حکومت نه د ضلع امن حالات شکاول بار بار غوښتنه کوي خو چارواکی په دا غوښتنه غوږ نه ګراوي. مشال ریڈیو چې د ټانک ضلع اوسېدونکي د امن حالات شکاول غوښتنې په باراکښې د ضلع پولیسو مشر اسلم نواز خان سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خواش نه کړل او د ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وښولې. په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات شکاول د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي او په سیمه کښې د بدامنۍ په پیښې کښې کاکړ وسلاولې په خلاف یې هدفي عملیات پیل کړي دي. خو د ټانک ضلع اوسېدونکي مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د امن حالات شکاول د پوره زر بیړوندي ګامونه پورته نه کړل بیا به یې د سیمې اوسېدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د حکومت د اتحادی ګوند پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری د مارچ پر لسمه په روژه ماتي کې لیبل سره ولیدل. د دواړو اتحادی ګوندونو نور مشرانو هم په ناسته کې ګډون درلود. بلاول عباسین روډ څخه د پنجاب لپاره د نهرونو د ایستلو پر پروژې نیوکې وکړې. ځینې شنونکي وایي د دواړو ګوندونو ترمنځ پر دې سربیره نور اختلافات هم شته او کیدای شي ملګرتیا یې ډېر اوږده پاتې نه شي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خپل اتحادی ګوند پیپل پارټۍ چیرمین بلاول بټو زرداری په درناوي کې په 10 مارچ تر روژه ماتي تابعیا کړې وه. بلاول بټو زرداری د خپل ګوند نور مشرانو سره د وزیر اعظم په ملمستیا کې ګډون وکړو. په روژه ماتي کې د وقدار مسلم لیگ نون مشران هم موجود وو. د پیپل پارټۍ د یوې خبر پاڼې تر مخه بلاول بټو د اباسین نه د پنجاب لپاره د نهرونو ویستلو په منصوبه خپلې نیوکې وزیر اعظم ته وړاندې کړې او وزیر اعظم د دې مسلې په ښه توګه هوارولو ډاډ ورکړو. خبر پاڼه وایي چې بلاول په کورمه کې د امنیت ستونزې او په بلوچستان کې د سیلاب ځپلو مرسته نه کولو په اړه هم وزیر اعظم سره خبرې وکړې. وزیر اعظم د دې ستونزو د هوارولو ژمنه وکړه. په 10 مارچ د پارلمان شریکې غونډې ته د وینا په وخت د پیپل پارټۍ مشر او صدر آصف علي زرداری هم د اباسین نه د نهرونو ویستلو مخالفت کړی و. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز او تجزیه نګار مبارک علي مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ ترمنځ د نهرونو په سر نه بلکې په نورو ډېرو مسلو هم اختلافات شته چې تر ټولو مهمه مسله په پنجاب کې د پیپل پارټۍ
کارونه نه کېدل دي. پیپل پارټي ګیله کوي چې د پنجاب صوبایي حکومت د دوی غوښتنې نه مني.
پاکستان پیپلز پارټي د سندھ حکومت او د پاکستان مسلم لیگ نواز د مرکزی او د پنجاب د حکومت ترمنځ صرف د اوبو شخړه نه ده، دا یو ایشو ده، یو غټه ایشو ده، خو نور هم یو شمېر مسلې شته په کومه چې د دواړو سیاسي ګوندونو ترمنځ اصولي اختلاف موجود دی، خو د دواړو دا چې کومه اتحاد دی دا هم مجبوری ده او ډېر زیات ضروری ده په دې وخت کې د سیاسي استحکام لپاره. او که دا اتحاد ماتیږي نو د دې ګټه به ظاهره خبره ده پاکستان تحریک انصاف او دغه چیرمن عمران خان ته رسي، او دغه چې کوم دی نه په هیڅ صورت نه زرداری صاحب ته او نه نواز شریف ته او دغه ګوند ته قبول دی.
پیپل پارټي په حکومتي اتحاد کې شامل ده خو وزارتونه نه دي اخیستي او وخت په وخت حکومت په ځنو پریکړو نیوکه هم کوي. صدر زرداری پارلیمان ته د خپل وینا په وخت حکومت ته دا صلاح هم ورکړه چې ټولې پریکړې په اتفاقي رائے سره وکړي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشونی مشال رډیو ته وویل چې په روایتي توګه مسلم لیگ نون او پیپل پارټي د یو بل حریفان دي، خو د دوی په اتحاد کې پاتې کېدو اندازه به د بجټ ته وړاندې کېدو په وخت ولګي. چې پیپل پارټي د بجټ په منظورولو کې د مسلم لیگ نون مرسته کوي کنه؟
پیپل پارٹی دعوی دادا چی نیم ٹین ٹینور چکم دے آغا با مسلم لیگ نون سگا گورنمنٹ بھائی اور نیم ٹینور چکم دے آغا با پیپل پارٹی سر انو دے وقتی چکم دے پیپل پارٹی دا گواڑی چاہیے تا دا گورنمنٹ کے نہ صرف ایسا ورکی بلکہ دا پرائم منسٹر سیٹ چکم دے آغا پیپل پارٹی دا ورکی دے دا اسی اگا ہیلا بانی دی دا دا نیرونو مسئلے ما دا دا سخکاری او بل انفارمیشن ہم دا سی دی مسلم نون اور دا پیپل پارٹی درمیان چکم اختلافات دی آغا دیر زیاد شدید دی کومرز هم د اسټابلیشمنت طرف نه پیپل پارټی ته اشاره ملاو شو نو غو ضرور ګورنمنت ټاپل کولو خصوصي تور منی هغه کې به اړیه صدا سه اقدامات کړي.
واقدار مسلم لیگ نون سو سو واره پیپل پارټی ته د وزارتونو اخیستو وړاندیز کړي دي، خو پیپل پارټی تر اوسه دا وړاندیز نه دی منلې او صرف عینی عہدې اخیستې دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
په خیبر پښتونخوا کې په روسيو کې یو شمېر کسانو ته ځینو نامعلومه ادارو یا اشخاصو داسې پیغامونه او لینکونه لیګل پیل کړی دي چې له خلکو د موبایل بیلنس، د بانک پیسې او ذاتی معلومات ترلاسه کوي. د دې عمل د مخنیوي لپاره د پاکستان د مخابراتو ادارې ولس ته خبرداری ورکړی دی چې داسې پیغامونو او لینکونو ته دې ځواب نه ورکوي چې نه یې پیژني او دغه لینکونه او موبایل شمیرې دې دوی ته رپورټ کړي. تفصیل له سواته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنو کې د وخت په پاکستان کې واتس اپ کارونکو شمیره 15.5 کروڑ ته رسیدلې ده. دغه رنګ فیسبوک کارونکو شمیره سکم 15 کروڑ ده. دغه معلومات ګوګل اداره ورکوي. د پاکستان زیاتره خلک د واتس اپ ګروپونه لري او په دغه سافټویر ویډیوګانې، غږونه او میسجونه کوي. ودغه کې اوس داسې ادارې هم کار کوي چې د استعمال کوونکو نه په بیلابیلو لارو معلومات واخلي او بیا د هغوی ذاتی معلومات ته رسائی وکړي. پکې د استعمال کوونکو بانک اکاونټ ته هم ورتلې شي او د یو لوی تاوان سره استعمال کوونکو مخامخ شي. دا خبرې د سوات پوهنتون د کمپیوټر ساينس شعبې مشر ډاکټر مزمل خان کوي. دی وایي چې زیاتره خلک په لالچ کې راشي او په ناپوهۍ کې ورته په میسجونو کې ورغلي لینکونه کلیک کړي او ورته خپل معلومات ورکړي.
زمونږ خلک چې کم دی نو هغوی خو هم پته دی چې یار چې اپلای اپلای نه کړی او دننه کړی، خو د هغې باوجود دي چې کوم دی هغه لینکس وغیرہ ټیک کړي نو پای کې به د هغې نه دي مختلف انفارمیشن غواړي. اکثر غواړي وجود خپل نوم انټر کوي او خپل پروفایل جوړ کړي. نو په پروفایل کې زمونږ چې بیسک انفارمیشن دی هغه زمونږ ایمیل آی ڈی هم وي، زمونږ فون نمبر هم وي او زمونږ پاسورډ چې کوم دی کوم چې موږ نارمل استعمالو هغه هم نارملی دی، یاد ساتلو لپاره موږ هغه استعمال کوو په دغه ایمیل او په دغه رجسٹریشن دوران. نو هغه چې کوم دی هغه انفارمیشن هغه ته ایزی دی اویلیبل شي. ایون دو چې بس چې کوم دی نن سبا هغه دا هم یو سکیم شروع شوی دی چې هغه ته تا وایي چې یاره بس تاسو خپل انفارمیشن انټر کړئ او د رجسٹریشن کمپلیشن لپاره تاسو ته به یو اس ایم ایس درځي پای کې به وګوري. نو تاسو دا انفارمیشن وکړئ خپل او دغه کوډ چې کوم دی واپس په دې فارم کې انټر کړئ. نو شاته چې هغه دی نه هغه تاسو دا کوم چې پرسنل انفارمیشن دی یا پرسنل اکاؤنٹس دی ایون د بینک اکاؤنٹس وغیرہ چې کوم دی نو هغه ایکسس کولو کوشش کړئ. بیا دا ایزی پیسا وغیرہ چې کوم دی آن لائن بینکنگ چې کوم دی دا ټول انفارمیشن دینا کی ٹرائی کے چاہیے گا ایکسس کو لوگ شو کی
تسوات کنجو سیزن کے زائی خبریال شپی اللہ وے چوڑمے کے ہغا سر ہم داسے پی خشوے چترے ڈیرے پیسے نامعلوم ادارے یا تن وہلی اس وقت ہم داسے میسجون راضی چ مقصد دھوکا او پیسے وہلوی
ډیر زیات دا میسجونه راځي او میسج ما ته راغله چې یاره دا شلو کسان ته ولې غنو تا ته به د امریکای د لاټری ویزا میلاو شي نو هغه چې دا هغه ما شلو کسان ته ولې غل چې ما بیا قتل نو ما ته به خلکو په مخ را لګن او چې سم میسجونه مې قتل زکه چې دا ډیر اهم میسجونه خلک و چې یاره د پلان کې مرګري راته میسجو کو چې سدي چا غوړه غم دغه خبره نو دا د یو غوغا غوند کې جوړي او د دې سره سره منگ چیو اکثر لکه په بینظیر انکم سپورٹ آغا دا غم راشی نو آغا مات اکثر راشی یو پیرا دو ما دیسی کلک کو ومی کتل ناغا وی چار دا نمبر نو ڈز شو زما دا غی موبایل نب آغا دا غی چیو آغا بیلنس چیو آغا بطول ختم شو بیا خوزا اکثر بلاکی کما خو بیا هم پتن لگی زما دا نمبر دیل سوک ورکی دا ناشنا نمبر تا ما تا دا رازی
د سواد پوهنتون کمپیوټر ساینس استاد مزمل خان وای چې داسې پیښو او ټګي برګی نه بچ کېدو لپاره ضروری ده چې واتس اپ فیسبوک یا ایمیل کې داسې لینکونه او پیشکش نه قبلوي کوم چې ناشنا وي
موږ دا پکار ده چې د ان نون سینډرز نه ایس لینکس وغیرہ چې کوم دی ایون کمیونیکیشن وسره هم ورکو نو موږ به په دې سچویشن کې بچو
ډاکټر مزمل زیاتوي چې د پاکستان حکومت داسې دوکې او ټګي ناقانونه ګرځولې او د سایبر کرایم په نوم قانوني کارروي هم کوي خو دا عمل ډیر پیچیده او سست دی او زیاتره زیان مندونکو ته څه قسمه مرستې نه ورکولای کیږي بل خو د زیات شکایتونو په وجه د پاکستان مخابراتو ادارې ټیلی کمیونیکیشن په ورځپاڼو او ټولنیزو رسنو د اشتهارونو په ذریعه خبرداری جاری کړی چې ولس دې د تاوان نه بچ کېدو لپاره ناشنا نمبرو او پاڼو نه خپاره شوي پیشکشونه نه قبلوي او د مشکل په وخت کې دوی ته رپورټ کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري
د پاکستان سینیټ د مارچ پر اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کمرې ودونو د مخنیوي او خزو ته د برابر حقونو ورکولو په لړ کې یو قرارداد منظور کړی دی په قرارداد کې د نجونو د کمرې یا په زور د ودولو د مخنیوي ترڅنګ د غیرت په نوم د وژنو د سزاګانو سختولو غوښتنه هم شوې ده اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا ډول قوانینو منظورېدل د خزو پر ضد د تاوتریخوالي په ځانګړي ډول د کمرې ودونو د مخنیوي لپاره ګټور ثابتېدای شي او که څنګه په دې اړه د مشال ریډیو خبریالی اسما گل دا رپورٹ جوړ کړی دی
دا پی خبر های کورٹ وکیل اجاز مومن ایڈوکیٹ دا مارچ پلسما مشال ریڈیو ته ویل چې د کومرای و دونو د مخنیوی او د خزو پر ضد کیدونکو تو تریخوالی د کمولو یوازنی او موثر لارا د اولس پوهاوی دی نو موړ زیاتوی تر سوچ اولس د قوانینو نه خبر نوی دا پی خبر د کمیدو پر ځای لا زیات شي هغه ټینګار وکړ بیت حکومت د عام اولس پوهاوی لپاره هم جدي ګامونه پورته کړی
چه دا پاکستان آئین مونگ دا کم فنڈمنٹل رائٹس را کردی دی بنیادی حقوق اگه نسوک ندی خبر دا دی نسوک ندی خبر چه هیومن وائلیشنسی شده کنا نو سمر ضرورت تی دا غی خالکو تا و بیا خاص کر ٹرائبل بل چه کم دی حال تا خود دی دیر زیاد ضرورت تی دا فیمیل چه کم دی اگه ایکسس چه کم دی اگه بلکل نشته دی دا وراثت پا بنیاد که دا فیمیلیز کورٹ پا بنیاد که دا چائلڈ پروٹیکشن پا بنیاد که مونگا یو ارگنائزیشن دی آگے کے اکثر مونگ چه کم دی دا سیمینار ورکشاپ کو دا سی اویرنس بارے کے آگے کے پروگراموں نے کی گی نو آگے نہ مونگ تدا اندازہ لگی چیرا زمونگا دل تا ایکسس ٹو جسٹس پاگی کے سمر کمے دے دخل کو عدالتوں نے ترا تک چی کم دے دا ڈیرا زیادہ غٹا مسئلہ دا
پروفیسر حسین علی چی دا مردان پا عبدالولی خان پوہنتون کے ابلاغیاتو دا سانگے اسسٹنٹ پروفیسر دے نو موڑے وائی پٹولن کے ڈیر خلق دا بدنامے لوری حکومتی مرستا نغاڑی چی دا پخپلا دستونزی و مهم برخا دا
چې دا د ستاینې وړ خبره ده چې په سینټ کې د جینکو د کمومرې د ودونو حوالے سره قرارداد منظور شو چې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې بلخصوص په دیهی علاقو کې او په غریزو علاقو کې د جینکو د کمومرې ودونه عام دي او معاشره دیتا په بد نظر باندې نه ګوري او دا خبره هم عام ده چې کمی جینکې په کمومرې کې واده شي نو هغه په کورونو کې دننه د جسمانی تشدد ښکار هم وي نو په کار دا ده چې په معاشره کې د جینکو د کوم عمرې ودونه چې کوم دینو دا ختم شي او د دې د خاتمې د پاره چې په معاشره کې یو آگاهی پروګرام شروع کول پکار دي او داغه سرپرستی چې کوم دینو دا حکومت له چې کوم دینو اغستل پکار دي زمونږ علما چې کوم دي او زمونږ منتخب نمائندگان چې کوم دي دا په دې کې یو مهم رول چې کوم دینو دا ادا کول شي.
بلخو د خیبر پښتونخوا په مردان سیمه کې د بشري حقوقو فعال او تحصیل ممبر زیب النساء بیا وای د کوم عمرې ودونه له عملای جنکی له بیلابیلو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه دا جنکی نه خپل ځان په سمتوګه وساتي او نه د خپل اولادونو د پالنې جوګوي.
مونږ کمیونټي کې کار کوو، به هدا نقصان دي ماشومان لپاره جنکو لپاره چې هغه پورا ژوندۍ تباشي په دې کم عمرې باندې په وجه باندې ځینی په جسمانی باندې ځینی چې د زهنی باندې اثرات پریوزي او ډېری پکې په ژوندۍ نم لاس وینځي.
په پاکستان کې وخت په وخت د کم عمرې ودونه راپور کیږي. د یونیسف د کال 2019 د شمیرو لمخې د خیبر پښتونخوا د شانګلی په ضلع کې یوازې په یو کال کې د جنکو د کم عمرې د ودونو 8 پیخې ثبت شوې دي. دا شمیره د هیواد د نورو صوبو پرتله تر ټولو لوړه ده. په پیښور کې خبریال محمد فهیم مشال ریډیو ته وویل، پاکستان کې او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې لوړاندې د کم عمرې ودونو د مخنیوي قوانین موجود دي، خو سره له دې د وخت په تیریدو د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیخې لا زیاتېږي، چې د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه، د قرارداد منظورېدل یو ښه ګام دی، خو اړوند ادارې باید د دې عملي کولو ته هم پاملرنه وکړي.
سینټ خو قرارداد منظور کړ، خو د هغې عمل درآمد ذمہواري به څوک اخلي؟ د جینکو په کم عمرې کې واده حوالے سره موږ سره اوس هم ډېر زیات مثالونه موجود دي، او په خیبر پښتونخوا کې، په بلوچستان کې، په داخلي سند کې، او چې کوم زمونږه کلیوال علاقې در پنجاب هغې کې ډېرې زیاتې دي، او زمونږه همیشه توجه هم دغه علاقو باندې وي، خو په خاریه کې هم دې کې څه کمی نه دی راغلی. کم عمره واده وجه څه ده؟ هغه وجوهات ختمول دا هر څه به حکومتو کې، خو د حکومت سنجیدګي دې کې نشته رې، چې په کم عمره سنجیدګي راله نو دا مسله به هم اوار شي.
د قانوني چوکاټ د 1979 کال د کم عمرې ودونو د مخنیوي له قانون چې د برتانی دور یو قانون و، په دې کې د جنۍ لپاره د واده قانون عمر 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله ټاکل شوی، او د خلاف ورزی کولو په صورت کې 1000 روپۍ جرمانه او د یو میاشت قید سزا مقرر کړی شوی و. خو په یاد قانون کې د بدلون وروسته کال 2014 کې د سرغړونکو لپاره سزا 50000 روپۍ جرمانه او شپږ میاشتې د بند سزا وټاکل شوه. خو مدني فعالان او کارپوهان وایي، تر څو چې حکومت دا سزاګانې عملي کړي نه وي، د کم عمرې د ودونو مخه نیول ممکن نه دي. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتی او تفریحی خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
اوریدونکو، د روژې ځانګړې لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې اولې روژه د مغفرت میاشت ده. په روژه کې څه کول پکار وي او څه عادتونه خپلول پکار وي، موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
الله جل جلاله چې څومره کتابونه نازل کړي دي، تقریبا دغه اکثر کتابونه چې د انسان د هدایت او لارښوونې لپاره په انبیاو نازل شوي دي، هغه په همدې مبارکه میاشت د روژې او د رمضان کې نازل شوي دي. او روژه د اسلام څخه د مخه په مسیحیت، یهودیت، هندو مذهب، بودیست مذهب او په نورو مذاهبو کې هم په مختلفو شکلونو کې موجود و. دا داسې عبادت ته چې نورو قومونو او نورو دین مینو خلقو هم دا عبادت کړی دی، چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د الله عز وجل د قرب دا لاره ډیرو خلقو خپله کړی وه. دا چې د قرآن کریم او د دې مبارکې میاشتې سره ډیر یو قوي تعلق دی، چې قرآن پاک په دغه میاشت کې یو ځلې د بیت العزت نه راغلی دی، او بیا یعنی د زرګونو فرشتو په معیت او ملګرتیا کې او په بدرګه کې، او همدارنګه بیا دا مبارک کتاب نجمن نجمن په خلاره خلاره د انسانیت د رشد او هدایت لپاره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازل شوی، دا هم په رمضان کې. نو دا دوه خبرې د قران کریم او د رمضان په مابین کې یو کلک تړاو او تعلق پیدا کوي. په کار دا ده چې مونږه قران کریم ته وخت ورکو. زمونږ په ټولنه کې دا ډیر بد عادت دی چې جمعه ته راننه وزو مونږه اول خدای چې وخت مناسبی باید چې دوه رکعته تحیۃ المسجد وکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. استاسونه چې کوم مسلمان جمعه ترانه وزي مخکې لدی چې دا کینی د ته دوه رکعته مونږ کول پکار دي. دا عادت ممکن نشته، باید زموږ علما خلق دي تراغب کی. دویم دار چې په جمعه کې مونږ به دنیاوی خبرې کوو، ملاسبم ناستي او قومم ناستي او غپ شپ او حساب کتاب او واو غيو فلان وبستان، دا ټول په جمعه کې مونږ کو دا خبره نه ده. باید هغه وخت چې مونږ په جمعه کې تیرو اول خو په نیت د اعتکاف داخل شو، دویم دا دی چې خیخ په داخله کو اول دعا ویو او دا ماغه وخنه نیت کو چې مونږ به د الله تعالی عبادت او ذکر کو. دریم مشکل به مونږ کې دا دی چې قران کریم یوازې د سوره یاسین تلاوت کو، نور یو شم نه کو. بعضی خدا سيدي چې خدای ورته دا توفیق هم نه دی ورکړي چې دو آیاتم په جمعه کې او سړی تلاوت کولې شي ور داخل شنو، باید چې دا آیاتونه تلاوت کی. بل حفظ د قران د هر مسلمان په سینه کې باید سنا څه برخه د قران کریم موجوده وي. نو قران ته شاګر زول د هلاکت ته مونږ باید قران کریم ته مخ کو او خپل اوقات په دی باندې معمور کو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2011
13500
15500
او 1800 کیلو هرتز،
او د ماخام لشپږو تر اوو،
د ماسخوتن لنهو تر لسو،
او د شپې لیو لسو تر دولسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.